ዝዋን ፍቅር ለአዛዲ ረዶና
دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي ځوان فکر د دې ونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په ورستیو کې چې په افغانستان کې واکمنو د انجونو پر خونځو باندې بندیز ولګاو او همدارنګه د زینو نورو اقتصادي او بیلابیلو ستونزو له کبله د علاقانو او په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو د محصلانو لپاره د زده کړو برخې او د زده کړو ساحه را تنګه شوله. په افغانستان کې آنلاین زده کړو وده وکړه. له افغانستان نه بهر د نجونو د تعلیم په برخه کې یو شمېر فعالان او دننه په افغانستان کې یو شمېر فعالان چې غواړي له نجونو سره مرسته وکړي څو وتوانېږي دغه وخت چې ښوونځي ورته تړلې دي په دې کې په کور کې زده کړې وکړي. بیلابیل آنلاین مرکزونه، تعلیمي ادارې، سیستمونه او ویبپاڼې رامنځته کړلې ترڅو نجونې آنلاین زده کړې وکړلی شي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږیږو چې د ځوانانو لپاره آنلاین زده کړې خصوصا د افغانستان د ځوانانو لپاره څومره مؤثرې دي، څومره ممکنې دي، لا عملی زده کړو سره څه توپیر لري. همدارنګه په افغانستان کې د انټرنیټ او تخنیکی وسایلو شتون، کمپیوټر، موبایل، دې ته په پام باندې څومره لاسرسی آنلاین زده کړو ته شته دی. او په مجموع کې په ځانګړې توګه د ښوونځي دوره تر دولسم ټولګي پورې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، لوړې آنلاین زده کړې څه توپیر لري او په دې برخه کې توپیرونه شته او کنه. ځینې ادارې چې د آنلاین زده کړو په برخه کې کار کوي څومره مؤثریت لري او څومره دغه تشه چې رامنځته شوې ده ډکولی شي، په کومو برخو کې ستونزې شته، بهبود څنګه رامنځته راتلی شي، په دې به بحث کوو. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د موږ بلنه منلې ده، دا به هم راسره وصل دی، دی به مېلمي. ګلالۍ هوتک د ټولنپوهنې څخه فارغه ده او دا مهال آنلاین ځینې کورسونه لولي، دا به هم راسره په خبرونه کې. همدارنګه عابده ببکرخیل چې د آنلاین زده کړو یوه استاده ده، دا به هم راسره ای. آنلاین ښوونیز ګروپ تعلیمي مرکز دا په کندهار کې یو تعلیمي مرکز دی، له هغې ځایه به راسره عبدالغني حسن ملګری د خبرونې په جریان کې ځینو نورو اوریدونکو او همدارنګه د خبرونې نورو رابلل شو میلمنو ته هم ورسو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل به له شینواری صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب شینواری، راځئ چې مخکې له دې نه چې د تعلیمي او د پوهنې بحث ته ورشو، یو څه له تاسو سره زه د سیاسي ابعاد د موضوع مطرح کوم. د نجونو ښوونځي تړلې دي، طالبان وایي دوی د یوې پالیسۍ په جوړولو لګیا دي، په دې برخه کې کړنلاره جوړوي، تحریم کړي مو نه دي، حرام مو نه دي ګڼلي، خو کار ته پی اړتیا لرو. تاسو مراته داسې خپل نظر ووایئ، څه روان دي، آیا واقعا همداسې ده که نه نورې څه مسلې دي؟
انسب اول تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته درناوی، ډېره مننه. دا مهم موضوع ده، ما بحثونه هم ډېر کړي، ماته بېخي داسې یو تشویش لکه ټول افغانان ته چې پیدا شوی موږ ته هم دی. ډېر عوامل کېدای شي احتمالا موجود وي، ځکه موږ خو هغوی سره عملا نږدې اړیکو کې نه یو، او کوم پالیسي چې دوی لري دوی د هغې شاته به اصلي ډلې دوی ته معلومي. خو تصور چې کېږي یو احتمال دا دی چې دوی کوم سیاسي مشکل لري او نو غواړي دا سیاسي مشکل ملت سره شریک کړي او یو بهانه کوي. یو د دې نه بل خطرناک امکان دا لري چې په دوی کې یو څو کسان دي لکه د علما اکاډمۍ رئیس حاج اوقاف وزیر او د ارشاد دعوت وزیر او د قندار والی او یو څو نور چې دوی ډېر مؤثر دي په مشر باندې او دوی په فکري ډول او د سترې محکمې رئیس د ټولو نه مهم په فکری ډول دوی د دې مخالف دي او حتی سترې محکمې رئیس یو کتاب لیکلی چې امارت اسلامي او د هغې کړنلاره په عربي ژبه اول ته واضح لیکلی چې د ښځو زده کړه اسلام کې ضرور نه ده او حتی دوی ته باید لیکل هم زده نه شي او اجازه هم ورنه کړی شي چې د بم سر ته وپېژنو. دا ډېرې زړې خبرې دي چې هم د اسلام خلاف دي، هم د بشري حقوقو، هم د دې یوویشتمې پېړۍ د پرمختګونو. نور احتمالات هم کېږي چې یا اقتصادي مشکلات لري چې هم موجودی خود دنیا را د کومک وړي، دا احتمال هم لري چې دوی دغه د نصاب مسله یا د نصاب خو ډېر اسلامي نصاب دی د افغانستان او کوم وړې وړې خبرې پکې دوی هم راپور نشر کړی، هغه کې کوم داسې بنیادي ستونزه دوی نه ده پراخ کړې. ډېر وړې خبرې لکه دلته د تصویر کې یو سړي پتونه اوسې او یا دلته د ویکتور هوګو نوم راغلی، دغه خبرې خو یو میاشت کې اصلاح کېږي. نو هماغه دوه خبرې ډېرې خطرناکې دي چې ممکن یا دوی په ایدیالوژي کې دا ورته د ښځو د زده کړو مخالف دي، د جنکو د زده کړو او د ښځو د کار او د دې د تېرې دورې د شپږ نیم نه تر 2001 کال تجربه هم همدغسې ناکامه او تشویشناکه وه او اوس یې هم. او دوی هم احتمال دا دی چې یو سیاسي فشار یا د داخل نه یا د بهر نه، او هغه دوی نه غواړي چې فشار کړي. نو په هر صورت کار دلیل دوی د مسؤولو په توګه د افغانستان د اوسني نظام په توګه مکلفیت لري چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي، او خلک هم مکلف دي چې خپل حقوق دوی نه وغواړي.
شیروار صاحب، یوه بله پوښتنه هم چې دا یو څه سیاسي اړخ لري له تاسو نه غواړم وکم، هغه دا ده چې تاسو د پوهنې وزارت مرستیال وی، تر دې وړاندې هم اوږده فرهنګي تجربه لرئ د کتابونو په لیکلو کې او همدارنګه د فرهنګي چارو په سنبالښت کې. د معارف د وزارت د مرستیال په توګه کله تاسو غوښتل شي چې یوه داسې طرحه جوړه کړئ چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې او دغه دوه ټکي چې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو دپاره وي، څومره په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده او څومره وخت به واخلي؟
اصلا هم پخوانی نصاب هم پخوانی پالیسیګانې د افغانستان د شرایطو اسلام سره مطابق وي. متاسفانه په تعلیمي نصاب کې مشکل و، مضامین ډېر و، همدارنګه په معرف کې لاسرسي برخه کې مشکلات و، په کیفیت کې ډېر ژور مشکلات و، یعنی په ځینو برخو کې حتی فاجعه بار و. خو د افغانستان په شرایطو کې د ډېر اوږدو جنګونو وروسته دغه پرمختګ هم و، لکه د متعلمینو او معلمینو او مکتبونو په شمېر کې لس چنده زیاتوالی راغلی و. برعکس ولس ولایتونو کې چې جنګ و هلته نامني وه، مکتبونه بند و، هغه هم اوس مشکل حل شوی. نو د طرحې مشکل ډېر نشته. موږ د معارف د ریفورم لپاره یو ډېر بنیادي کار کړی و، هغه کې دیني عالمان او د اسلام متخصصین هم سره ملګري و، او د معارف متخصصین هم د سیاسي چارو او د جامع شناسۍ او د افغانستان د کلتوري باریکیو متخصصین ټول و. نو داسې یو نصاب موږ جوړ کړی چې د نړۍ معیارونو سره هم برابر دی او د افغانستان د شرایطو سره. دوی کولی شي هماغه نصاب تقریبا 50% کار شوی او هماغه تکمیل کړي. دا یو اړخ. بل د معارف د ریفورم یو ډېر جامع راهنمود موږ لیکلی و، ډېرې برخې اصلاحات شروع شوي، هغه هم شته دی. دوی باید هغه وکړي ځکه دوی اوس حاکمیت یې قوي دی، امنیت یې تامین کړی دی، یو لاس حکومت دی، داخل کې ډېر اختلافات نشته ورسره، داخلي حریفان او داخلي مسابقه منځ کې نشته. نو که دوی غواړي خو زه په ډېره خوشحالۍ دغه طرحې ورته لیږلی شم، سره له دې چې دوی سره سیاسي مشکل لرو، موږ ته بهر ته راوتي، هلته موږ ته هغه محیط د یو مساوي خاروند احساس موږ ته نه راکوو، مجبور شو چې تیر شو. ولی افغانستان زموږ وطن دی، نو دغه طرحې او پلانونه او اصلاحي پروګرامونه جوړولو کې خو سره ټول افغانان نظر دي چې کومک کې هغه مشکل نشته. مهمه خبره ده چې دوی پالیسي تغییر او ذهني تغییر راولي او دا مسله دوی ته لومړیتوب پیدا کړي او د خپل مکلفیت درک چې د خپل خلکو مخابل کې اجرا کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره. رابش وس دې بحث ته چې هر څه چې دی خو آنلاین زده کړې په ځانګړې توګه د افغان جنو لپاره دی یو بدیل په توګه مطرح کیږي، مخکې له دې نه چې د ډاکټر صاحب نظر په دې اړه واورم، زه ورزم کندهار کې را سره عبدالغنی حسن دی. دوی یو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز په نوم باندې لري. ښاغلی حسن، تاسو دغه مرکز خپلې چارې څنګه سنبالی، څنګه مخې ته ځئ، په آنلاین ډول باندې څه کوئ تاسو؟ زه وسم د تاسو غږ نه اورم. حسن صاحب، تاسو که د ما غږ اورئ کیدلی شي چې یو ځل له خپرونې نه ولاړ شئ او بیا راشئ بیرته ورته. وربشو یو بل ترڅو پوری چې لا خغلی حسن سره د موږ دغه تخنیکی ستونز البته د موږ تخکاری خو په غږ کې یو ستونز لرو چې غږ صحیح نه اورو. وربشم د آنلاین زده کړو استاد عبیده بابکرخیل را سره ده. اغلی بابکرخیل خبرونه تستړی مشي مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو راته ووایئ لکه تاسو د آنلاین زده کړو یوه استاده یې او په دې برخه کې کار کوئ څه ډول خپل فعالیتونه تنظیموئ او آیا دا په نجونو باندې متمرکز دي که نه په نورو برخو کې هم دي؟
بند شوی په بندونه لګېده نه یو خو بدیل هغه بعضو آنلاین زده کړې رامنځته کړې چې هغه ادارات او همدارنګه بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین په توګه درس ورکوي.
وبخی متاسفانه چې ما ته د تاسو غږ صحیح نه راځي اغلی بابکرخیل، که غږ مو سم که لږ ځای تبدیل کړئ د ما همکار به بیا زنګ ووهي. اوس دې ما غږ اوري؟ متاسفانه چې غږ صحیح زه نه اورم. حسن صاحب تاسو اوس ووایئ، تاسو غږ خبرې وکړئ چې زه یې اورم کنه.
سلام احترام تاسو ته، زما ژبه تاسو اوري؟
وسی اورو، مهرباني وکړئ.
سلام احترام تاسو منه یو تاسو له طریقه تاسو د رادیو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب محترم ته ډیر خوشاله یم تاسو سره په خبرونه کې وزایو. هله د ټول به جوړ روږی.
مننه. ما مخکې له تاسو پوښتل چې تاسو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمی مرکز لري، خپل چارې څنګه سمبالوي؟
او په افغانستان کې خو دغه د آنلاین پلیټ فارم ډیر ناوخته رامنځته شوی دی، دا خو د کرونا پر اتک سره او یا هم تر هغه وروسته افغانستان کې ډیر ګروپونه سینټرونه دې ته متوجه شول. موږ هم دا وپتېله چې دغسې یو آنلاین د زده کړو مرکز چې ټیچ ټیم ډاټ آنلاین یا تعلیمي ښوونیز تعلیمي مرکز دی، دغسې یو بنسټ مو رامنځته کړي او له دې طریقه موږ دوه اړخه د زده کړو هغه جریان مو تازه ساتلی دی چې اوس هم په داخل کې هم شاګردان لرو او په بهر کې هم شاګردان لرو. ځکه د آنلاین زده کړو یوه دغه پلیټ فارم اسانتیا رامنځته کړي چې د هیواد په هر ځای کې چې وي هغه زده کوونکي دې ته لاسرسی لري. او په دې برخه کې موږ د اسلامي زده کړو څخه نیولې بیا نو د مکتب مضامین دي او انګلیسي ده، او تازه چې کوم کسان تللي په بهر کې دي د هغوی لپاره هم موږ د اسلامي زده کړو د پښتو د دری د انګلیسي او یا هم د افغانستان پیژندنې په برخه کې شاګردان لرو چې ټول هغه افغانان چې د هیواد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي د هغوی لپاره زموږ دغه سیستم یعنی حساب جوړ شوی دی. دلته په کندهار کې دغه مرکز دی، موږ یو برانچ په کابل کې لرو او بالاخره په دې برخه کې موږ هم ښځینه استادان لرو او هم نارینه. ځینې په افغانستان کې د خپلو خوندو لپاره ښځینه استادانې غواړي، نو د هغوی لپاره موږ ښځینه استادان لرو. دا چې په هره برخه کې دوی هغه مضمون انتخابوي، یعنې که د مکتب مضامین یا هم که د ژبو په برخه کې وي او یا هم ساینسي مضامین او یا هم نور هغه برخې چې دي، دغه برخه ډېره فعاله ده او ډېره ښه ده. د پخوا پرتله شاګردان مو ښه دي، پخوا کې خو هغه وختونه ډېر کم و، خو د دغه نظام پر اتک سره دا برخه هم لا فج شوې ده او لا هم کمزورې شوې ده. ځکه ډېر خلک زړه ښه نه کوي یا هم له هېواده چې وځي نو په دې برخه باندې ډېر هغه اکتفا نه کوي، یا هم د صنعت خبره ده چې بالاخره د دې څخه څوک چې فارغه کېږي نو هغه اسناد یوازې د دې مرکز د تاییدۍ په توګه ورکول کېږي. خو لا هم د دې برخه کې یو وخت ډاکټر صاحب هلته په وزارت معارف کې معین وو، موږ خپل ټیم د دې لپاره یو خاص طرحه جوړه کړه چې په افغانستان کې د آنلاین زده کړو په برخه کې له بده مرغه داسې قوانین نه وو او داسې لایحه نه وه چې د هغه لپاره دې دوی اجازه ورکړي او هغه څه چې رامنځته شي. په نړۍ کې تاسو وینئ ډېر پرمختللي هېوادونه په دې پلیټ فارم باندې کار کوي، هغه که د مکتب درسونه یو یا هم د پونتون په ساته یو یا هم ترابل لوډ از د کری
مننه مننه زتاو ستبیر تر اعظم زتاو ستبیر تر اعظم په دې نور اړخونو باندې بایم وغږیګو اغلی ببکر خیل را سره بیرته وصل شوی د وبخی چې مخکې موږ د تاسو غناوري د کوسی اوري ما غوښتل چې تاسو راته د خپل کار د سرنګوالي پاړه باندې وایي چې آنلاین زده کړی تاسو څنګه مخه ته وړي مثلا څه ډول وسی اورو مهرباني
بلې خو لکه څنګه چې مخکې مو ولې په افغانستان کې چې کله په زده کړو باندې بندیز لګېد نو آنلاین زده کړې او خه بدل شو چې هدا قال نجونې وکول شي په دې آنلاین بهیر کې خپل هغه د تعلیمي او تحصیلي لړۍ هم څه جاری وساتي مستند خپل ځان سره لري د آنلاین او همدارنګه مزیتونه هم لري خو مونږ اصلا چې سنفونه کله دایرو مثلا هغه بعد ادارات دي چې هغه شپږ میاشتنی د سه پروګرامونو مخکې به لري په حقوقو کې یا په مثلا په ژورنالیزم کې یا په اندسه په طبي بخش کې یو شپږ میاشتنی پروګرام جوړی چې تر څو د اقل د ټول درسونه پکې د تکرار کولی شي بیا بعد دې چې په ملک د پانتون په سیر وایي سروار ماسترین جز به هغه ګنجونې دي خوب دا بیا جدا جدا مثلا په سمسترونو باندې ویشل کېږي او د زوم لینک لاره زیاتره مونږ خپل تدریس د اپلیکیشن لاره مخکې بیاي خو په افغانستان کې د څنګه شتات پويږي د انټرنیټ ستونزې ډېره ده زیاتره مونږ د مشکلات سره مخ کېږو انجونې زیاتره مثلا چې هغه باید په حضور کې هغه د درسونو څخه استفاده کوي دلته نشي کولای ځکه چې انټرنیټ زیات مشکل لري نو څوک چې جان کېږي بیا هغه جلسې څخه د درې ځله خارجيږي بیا بیرته داخليږي نو دغه مشکلات دي او ورسره بیا دا چې مونږ د حاضرې ستونزې ډېره زیاته لرو یو څوک د دې یو آی ډی نه داخليږي بل څوک د بل آی ډی نه داخليږي نو بیا مونږ د قضلت هم نشو کولای چې مونږ او وایو چې کوم محصل یا کوم شاګرد دوامدار توګه باندې مونږ سره په دې درس کې په دې صنف کې په دې جلسه کې حاضر وکنو او نور په عموما کې آنلاین زده کړې یو بدیل کېدای شي هم د حضورې ځای نشي نیولی
مننه کو بیرته در ترازو ګلالی هوتک دا د ټولنیزو علومو نه فارغ ده او غالبا چې په انلاین توګه زده کړې کوي د امر سره ده اغلی هوتک تاسو نن مننه کو ستړي مشه خبرونه ته تاسو د انلاین زده کړو په اړه باندې خپل نظر راته وای او خپل تجربه مراته وای سلامونه لیکي چې لیکل ستاسو د ازادي
پروګرام کې قدرمن او دین کې او محترم ملمنو ته باندې کوم چې لرم چې ټول تاسو لري زمو په نظر خو آنلاین زده کړې کوو په ټوله نړۍ کې آنلاین زده کړې مثبت او یو ښه مثبت ګام بلل شوی ده خو بدبختانه په افغانستان کې یو خوا د خلکو غربت او فقر او بل خوا د انټرنیټ لوړ قیمت او ټیټ کیفیت چې زموږ ورسره لاس او ګرېوانو یو عامل ده که چیرې د انټرنیټ لوړ قیمتونه راکم شي زه باورې یم چې د انټرنیټ د آنلاین زده کړې دا راستل ګام په افغانستان کې هم مثبت رول لري نو موږ خو امیش چې ځکه چې کوو کله چې موږ انټرنیټ ضعیف شي د هغې ته څنګه داخلي وو نو موږ نه درسته لري یا هم هیڅ په حال مثلا باندې کیږو یا موږ نه درس وڅښي یا هم درس نه بخښي وړاندې ورسو نو داسې مشکلات لرو په آنلاین درس کې
مننه کوم تاسو را سره ووسی بیرته براشو ډاکټر صاحب ابراهیم شنواره دلته څو مسائل دي د دې هغه قانوني جوړښت باندې لکه مثلا سمدا اغلی ببکر خیل چې ویل یو پانتون لاره نه غوي خی کار کوي او هغه قانوني مراحل یا د شاګردانو ډیپلوما یا تحصیلي اسناد دا شاید ومنل شي په ورته وخت کې خاغلی حسن چې څوایي شاید اسنادو کې یا په ځینو ځایونو کې ومنل شي یعنی دا یو اړخ دی کیفیت بل اړخ دی د خلکو لاسرسی ورته بل اړخ دی تاسو د جمهوریت پر مهال باندې په دې برخه کې په دې اړخ باندې هم فکر کړی او دا بحث په هغه وخت کې مطرح وو او څه د راتلونکي لپاره څه بحثونه درلودل
ډېر مهم بحث دی په جمهوریت کې موږ ته ډېر توجه وکړه، ځکه ما وخت کې یو خاطر لسولیتون کې مکتبونه بند وو. په ځینو سیمو کې چې ښوونځي خلاص مو د ومن وروسته جنکه یا د کورنۍ د وختنې له مخې دوی کور کې کېناستي او یا فاصلې ډېرې وې، لکه د مکتب او کور منځ کې یا پل نه وو یا سیند یا غر یا کورونه لرې وو، نو جنکۍ کور کېناستي. نو دې سره موږ یو شدیده دلچسپي لرله چې دغه جنکۍ بې تعلیمه نه شي. رئیس جمهور هم دې سره ډېره مینه وزمه خپله، نو همدا ماته وویل چې ته دې ته پروګرام جوړ کړه او چې څومره پیسې زه درته پیدا کوم. مطلب پالیسی هم وه، یو مقرره هم ورته جوړه شوه، او ډېر زر د کابینې نه بې د نوبته پاس شوه چې آنلاین زده کړې افغانستان کې هغه دي اجازه لري او هغه میکانیزم یې تشریح شو. ولې متاسفانه دا ډېره مشکله وه چې د پیسو په موجودیت کې او زمونږ د ډېرې قوي ارادې په موجودیت کې بیا هم هغه د خریدارۍ سیستم او د تدارکاتو ډېر زیات سخت وو. موږ هند ته نفر ولېږل، هلته کمپیوټرونه تدارک کړ، وویل چې موږ بیا ارزان درته تولید کوو، مګر هغه تر څو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړي هغه کمپیوټرونه تولیدوي په دومره غټه پیمانه، هغه هم وخت نیو. بیا تدارکاتي پروسې د افغانستان ډېرې بیوروکراتیکې وې او فساد هم پکې وو. حتی رئیس جمهور هم چې یو شی پوش کوو لاندې خلکو څه همکاري نه کوله، کشکنی کوله. بله مسله دی کې درسي مواد ده، درسي مواد ورته جوړول ډېر زیات وخت غواړي. هغه کې موږ ورته ویډیوګانې اخیستي، یو پخوانی قرارداد موجود و، هغه کې فساد شو، بیا هغه ما بلاک کړو، ځکه هغه کې د افغانستان د ماشومانو لس پولیس میلیونه ډالر مصرف ضایع کېدل. او په نوو موادو کار شروع کړو، اګر چې زما همکارانو ډېر همت وکړو، په ډېر لږ وخت کې دوی 15-16 ویډیوګانې جوړې کړې. خو عملی ځکه نه شو چې بیا خو نظام هم د منځه لاړ. خو اوس چې زه وایم، لږ به په دې ځل تفصیلي بحث وکړم چې د خویندورونو ته هم لږ واضح شي اورېدونکو ته. د ښه والي او امنیت له نظره خو دې شک نشته، ډېر دی نه چې فاصله د مکتب په نظر کې ونیسي، منځ کې د کور او د مکتب پول یا سړک یا سیند په نظر کې ونیول شي، جنکو ته دا رسي. ځینې کلتوري باریکۍ کې یو فامیل استثنایي نه غواړي چې لورې راشي، هغه کور کې ورته آماده کېږي. معلم هم مثلا فزیکلي که نه وي، د آنلاین نه یا ښځینه معلمه یا مشران معلمان کولی شي. نرخ یې ممکن ارزان راشي، دا د لارې فاصله ده، د تسهیلاتو فاصله ده، د تعمیر فاصله ده، باید دا ټول مسایل پکې حلېږي. او وخت هم یو څه سپما کېږي، لکه که یو څوک یو ساعت مکتب ته ځي، یو ساعت راځي، دغه مسلمه کېږي. دا ګټې دي، فایده لري، نور ملکونو کې ډېر کامیاب دي دا مسایل. خو لکه ما چې ویل، مشکلات یې دا دي چې د پالیسۍ او د قانون مخکې حکومت خو دې ته پالیسي جوړه کړې وه، مسله پاس کړې وه، اوسنۍ اداره دا د قانون او پالیسۍ له مخې مني. لکه د خور چې ویل چې باید د شاګردانو سند ومنل شي. بل مسله درسي مواد ده چې هغه باید تکمیل شي، ځکه هغه موږ چې شروع کړي وو کرونا په ورځ کې ډېر عاجل او چټک پر مخ لاړ، خو تکمیل شوی نه. بل درسي وسایل دي، دغه جنکوت خو یو کمپیوټر یا یو آیپیډ یا یو سمارټ فون پکار دی، او افغانستان خلکو ته معلوم دی ډېر زیات غریب دي دانش شخصي. او کمالم فزیکل یا مثلا په حضوري شکل کار نه دی، ولې حد اقل یو رهنما د شاګردان ته یو لارښوون کې د تدریس او وروسته د پروسې نه د سپروایزر مسلم ده چې دا به څنګه کېږي. دا د جنکو تنظیم د دې شمول په دې ښوونځیو کې یا په دې آنلاین پروګرام کې، دا هم ډېره غټه مسله ده. برخه مشکل ده، انټرنیټ خو د نورو خویندو ورورو ته اشاره وکړه چې ډېر بنیادي مشکل ده افغانستان کې. او د دې پروګرام به یو حسابدهي او راپور او نظارت دغه هم غټې مسلې دي. نو په دې حساب زما نظر په لنډیز کې وایم، دغه ټول اهمیت سره سره او د ټولو ستونزو ته په پام کې کتو چې ما تشریح کړو وګورلس مې درته وای، نتیجه ته رسیدو چې دا د حل اساسي لار نه ده، دا د حل یو کوچنی لار ده، او ممکن 15% یا 10% مشکل حل کړي. مګر موږ په دې وشتم پیړۍ کې او د جنکو بنیادي حقوق ته پام کې په نظر کې کولو په نظر په کتلو سره او د تعلیم د اهمیت په نظر کې نیولو سره باید ټول کوشش د دې لپاره چې ښوونځي ورته خلاص شي. او هېڅ دلیل او بهانه نشته چې موږ دا وایو چې زه خو 15% جنکۍ بیا آنلاین وایي او نورې بیا نه وایي، او 15% ته مطمئن نه یي چې دا رسولی شو که نه. نو ټول کوشش او مبارزه او اډوکسي او کمپاین باید دې لپاره وکړو چې ښوونځي خلاص شي.
ډېره مننه شینواله صاحب تاسو سره اوسئ. زه به راشم ښاغلي حسن ته. ښاغلي حسن، تاسو د انټرنیټ د موضوع سره لستون سره چلته یاد شو دغه د خپل تعلیمي چارو په برخه کې څنګه چلن کوي او فکر کوي چې په دې برخه کې ستونزه څنګه کمیدلی شي او همدارنګه د شینواري صاحب په دې مسله باندې مو نظر څه دی چې دی وایي چې شاید د ډېرو کمو خلکو ستونزه.
اول خو خبره دا ده چې په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران دی.
مهرباني اوروي
سم مرکز چې دی په دغه برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، ځکه یو خو انټرنیټونه ډېر قیمته دي، کله چې موږ فیس اخلو هغه فیس چې موږ بېخي د استادانو هغه معاش هم نه ورباندې رسېږي، نو او په کم فیس سره دغه څه نه رسېږي، نو د انټرنیټ قیمت
طالبان چې د تاسو په انټرنیټ کې مسله ده چې مونږ مغږ نه اورو، تصویر مو بندیږي. زه ورځم اغلی ببکر خیل ته، تاسو مخکې د انټرنیټ یادونه وکړله، په دې برخه کې د انټرنیټ د ستونزې په واري کې څه کیدلی شي دغه د تاسو په ځانګړې توګه د نجونو محصلانو سره په بهر یا دننه په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویدیځ کې ځینې د افغانانو ټولنې یا د افغانو نجونو د حقونو فعالان او یا مثلا هغه نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې ښکیل و اوس له افغانستان نه وتلی دي، دوی بیا بیا وایي چې دوی غواړي له افغان نجونو سره ننګه وکړي، ملاتړې وکړي، څه ډول مرسته کولای شي په دغه برخو کې؟
چې زده کړې چې دی هغه د جهاني اعلامیې د بشر د حقوقو البته منل شوی یو ماده ده چې په هر کشور کې زندګي کې د هغې تابعیت لري، نو دولت مجبور مکلف چې هغوی ته زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې په یوویشتمه پېړۍ کې موږ له دې ماتل سره مخ شو دا په افغانستان کې د خواشینۍ خبره ده. نړیواله ټولنه کولی شي چې مثلا حداقل د تحصیلي بورسونو یو زمينه مساعده کې زیاتره دلته یو غټ مشکل دا ده چې په افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې هغه زیاتره انجونی دا ده بهرنۍ ژبه ډېر په منظم ډول یاد نه، نو دلته په بورسونو کې ورته همدا مشکل پیښېدای شي چې هغه انګلیسي ژبه ډېر زیاته یاد نه، نو هغه نشي کولای شي حداقل خپل درسونه چې په کشور کې نکېږي باندې ادامه ورکړي. ورته کبیا دا نه هدا اقل ها د نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره د انساني حقوقو لپاره کار کوي، نو د افغانستان د انجینر سره د وسایلو کې یا هم د انټرنیټ مشکل څنګه حلول کې مرسته وکړي. چې هر ادارو سره کار کړی ده، نو ما پر ځاکرنه ډول کار کړی ده، حتی خپل ځای انټرنیټ هم خپل ځان مصرفوم د دې لپاره چې فقط نجونې د زده کړو څخه پاتې نه شي. دا کله چې د انټرنیټ ستونزه کېږي زه مجبور یم چې خپل درس د ثبت په شکل مثلا د ثبت کومه مسلین ته په هر صنف کې جلا جلا ولېږم. هلته بیا د ثبت ستونزه دا ده چې بعضې محصلین لکه سهلنګاري کوي، هغه اوري بعضې نه اوري، هغه د درس هغه یعنی هغه ډېره فائده هغوی نشي کولی ترلاسه کړي. نو زه خپل مشکل په داسې یو څه باندې حلوم چې حداقل که په زوم لینک له لارې ونه شي نو زه خپل درسونه ثبتوم او هلته یې لېږم. خو بیا هم په ټوله کې د نړیواله ټولنه یا هغه څوک چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي حداقل د افغانستان د نجونو لاسنیوی کولی شي او په وسایلو کې او همدارنګه د انټرنیټ د ستونزې په حلولو کې دوی سره که هېڅ نه وي لږ څه حکومت هم کولی شي دوی له دې مزل څخه وژغوري.
ظاهرا ما تخکاری چې مونږ سره وصل دی خغل حسن، تاسو هم پام دی اړه باندې غږیدی دی انټرنیټ د ستونزو په اړه چې انټرنیټ نازواني وکړل او د تاسو غږ قطع شو. اوس به وګورو چې که خبرې مو مونږ اوریدلی شو نو غواړو له تاسو نه واورو، ځکه تاسو پام دې ستونزه.
دا یو ډېر ښه مثال دی چې په افغانستان کې د انټرنیټ مسله همدغسې ده، نو انټرنیټ کمزوري او بلاخره ډېر ګران یا قیمته دی چې د هر چا وس نه ورباندې رسېږي. موږ خپله په دې مرکز کې د هغسې یو تیز انټرنیټ د جوړېدو دغه کړی دی د دې دپاره چې کلاسونه قطع نه سي، او موږ په دې برخه کې مثلا په کورونو کې خوندېستا د هغوی دپاره کمپیوټر موږ د یو پلټفارم څه کار اخیستي چې هغه مو جوړ کړی دی په هند کې، لکه زوم یا اسکایپ یا ګوګل میټ چې وي، دته ورته کله چې زده کوونکي راځي خپل کلاس انتخابوي، خپل استاد انتخابوي، او بالاخره هغه کلاس ته راځي، هغه سیم ته راځي، او بالاخره تدریس ورته کیږي. نو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې انټرنیټ قیمته دی، د هر چا وس نور باندې رسیږي. مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړله، افغانستان کې غریب خلک زیات دي. په دې برخه کې دولت که کومک وکړي، که همکاري وکړي، په دې برخه کې ډېر ښه یو بدیله لاره ده. دوی چې وایي چې مثلا خویندې په کورونو کې اوس د خوند لپاره بدیله لاره ده، اسانه لاره ده چې د انټرنیټ له لارې دوی ته تدریس وسي، د خوندو له اړخه څخه خوندو ته وسي. دا یو هغه بهانه ورباندې درېدلی شي. د دې پر ځای چې هغه په کور کې وي، نو ښه لاره دا ده چې انټرنیټ یو ځای نیولی شي. خو زه بیا هم دا خبره کوم، خدا خو بسنه نه کوي، ځکه چې هغه ماحول چې استاد باید تخته یي استاد وویني، او بالاخره د هر څه له نږدې په سیم کې احساس یې عملي کارونه وسي، دا خو بیا په آنلاین زده کړو کې نه کېږي. نو ښه خبره دا ده چې هغه اوسي، دا چې هغه نه کېږي، نو دا یو بدیله لاره ده. یو بل اشاره زه دا کومه آن صاحب، چې د بهر څخه هغه افغانان ډېر په دې برخه کې ډېره همکاري کولی شي، د دغه پلټفارمو په جوړولو کې، یا په دې برخه کې د ځینو خویندو د ورونو استخدامولو، یا په دې برخه کې چې هر هغه کور ته مثلا یو آیپاډ یا کمپیوټر هم که ورسیږي، په دې برخه کې ځینې خویندې ډېر ښه کولی شي چې د دې څخه مستفید شي، او په آنلاین زده کړو کې برخه واخلي. هغه چې هره برخه وي، یا د مکتب برخه، یا د پوهنتون برخه، یا نور، یا هغه سي لنډمهاله کورسونه چې وي، نو په دې برخه کې دوی کولی شي چې ډېر ښه ونډه واخلي، او دې څخه مستفید شي. او دا اسانه لاره ده، ځکه کوم فزیکي زده کړې جریان چې دی، نو دا یو اسانه لاره ده. له بده مرغه چې دلته اوس دواړې ډېرې کمزوري دي، یو هغه فزیکي خو بېخي نهشته د خویندې لپاره، او دلته چې هغه د آنلاین زده کړو مسله ده، هغه هم دلته داسې ټاپه غوندې ولاړه ده، ځکه چې زده کوونکي په څو دغه سره راځي. یو دا چې دا امید به وي چې مثلا دوی دلته ښه زده کړه ترلاسه کوي، یا په دې جریان کې دغه بهیر کې راګډېږي، نو بالاخره د دې لپاره سند مهمه خبره ده. خو کله چې سند یو دولتي ارګان درته نه تاییدوي، یا مثلا نور کوي، یا د آنلاین زده کړو په اړه بېخي پوهېږي نه، یا مثلا نه غواړي چې دغسې آنلاین زده کړې چې هم وسي، نو دا یو غټ چیلنج دی، یو غټه ننګونه ده چې دې دپاره حل لاره فلحال نشته. موږ په داخل کې هم او په بهر کې هم افغان ماشومانو ته ډېر ښه پروګرامونه لرو، خو د دې په برخه کې د بهر افغانان کولی شي ګډون وکړي، او که یې هم اوس برحاله ډېر شاګردان لرو، خو په داخل کې ډېر کم شاګردان شته. یعنی په خاص ډول ښځینه ډېرې کمې شته، ځکه چې خبره یوازې د انټرنیټ ته او اخر د سند خبره ده. دغه دوی مهم ننګونې دي چې دې لپاره یو حل لاره چې پیدا شي، نو ډېر به ښه وي، ځکه اوس په ټوله نړۍ کې، په هر هېواد کې د آنلاین زده کړو مسله روانه ده، او په دې برخه کې دوی ښه کار کوي، او ټول خپل هغه اتباع او خپل هېوادوالو ته د آنلاین زده کړو په برخه کې ډېر پرمختللي سیستمونه جوړ شوي دي، او هر څوک ورڅخه مستفید کېدلی شي. اوله مسله دلته د ننګونه ما د انټرنیټ یاد کړل، دوهمه د اسنادو، د درېمه د دې قیمت چې انټرنیټ ډېر ګران دی، نه استاد د دې ته چې پر ساعت باندې هغه ته پیسې ورکړي، هغه تا ته نه برابرېږي. دغه څو ننګونې دي چې دې لپاره حل لار شي، چې په ټوله برخه کې هم دولت او هم هغه افغانان چې بهر کې دي، د دغسې یو پلټفارم د رامنځته کېدو لپاره اسانه خبره ده. او خپله دولت یو ډېر ښه کار کېدلی شي چې که دوی دغه بهانه کوي، لکه ډاکټر صاحب چې وکړل، هغه بهانه ورباندې درېدلی شي. د آنلاین زده کړو مسله خو ډېره اسانه ده، خوندو له اړخه خوندو ته یو ښه د زده کړو جریان هم وڅارل شي، او هم یو تدریس وشي. تر دې خو دا ښه دی چې یو خور په کور کې د زده کړو څخه محرومه ده، نو دا خو به ډېر ښه وي چې د آنلاین زده کړو مسله روان ده، هم د راډیو د لارې کېدلی شي، او هم د تلویزیون د لارې، او هم د انټرنیټ د لارې. خو خبره بیا هم هغه ده چې انټرنیټ ګران دی، او دا چا اوس نور باندې رسیږي، او د دې اخر هغه د سند خبره ده چې بالاخره دوی ته سند ورکول کېږي. که سند نه وي، دوی چې فارغ شي، نو بالاخره چیرې به کار کوي، ځکه د کار مسله خو هم تاسو ته معلومه ده. نو بالاخره
مننه کوو ښاغلی حسن. مخکې له دې نه چې زه بیرته ډاکټر صاحب ته راوګرځم، ګلالۍ هوتک، تاسو مخکې د انټرنیټ د لوړو بایو نه شکایت وکړه، د وسایلو نشټوالي نه شکایت وکړه، څه فکر کوي نور کوم مسلې دي چې انجونی دی انلاین زده کړو نه محروم کړي په کورونه او کورنۍ کې؟ ځکه څومره چې د موږ په افغاني ټولنه کې دا خو انجونی ډېر وسایلو ته لاسرسی نه لري، پیسې هم نه لري، الکان خو بیا هم کولای شي بیرون لاړ شي، یا مثلا په ځینو مواردو کې پیسې زیاتې لري نسبتا، یا کورنۍ زیاتې پیسې ورکوي. دغه د افغانانو ټولنیز ژوند او دغه کورنۍ ژوند انجونې په دې برخه کې څومره متاثره کړي دي چې دوی هغه شته امکاناتونه هم سمې برخمنې نه وي، د انټرنیټ او موبایل او تر اوسه پورې لکه ګڼې کورنۍ په دې بحث کوي چې آیا انجلۍ له انټرنیټ سره وصل ووسي که وصل ونه ووسي، ټلیفون ولري که نه. د تاسو په فکر باندې په انجونو باندې دې شیانو څومره اغېز کړی دی؟
تاسو سوال باره کې باید ووایم چې دا لویه ستونزه ده، ځکه چې موږ افغاني جامې چې ده هېڅ وخت اجازه ورنه ورکوي چې نجونې موبایل ولري. بیا هغه هم لوی موبایل، موږ تاسو خوشمن موبایل ورته وایو، خو بیا هم تر یو حده کولی شي چې د خپل ورور یا د خور یو چا نه دا موبایل واخلي او د دې نه استفاده وکړي. خو انټرنټ لوړ ده او اقتصاد کم دی، آنلاین زده کړې هېڅ وخت نه شي کولی چې د حضوري ځای ونیسي. او وزری آنلاین زکه چې وخت کم ده او شاګردان چې کولای اول څه ته هیڅ معلومات نه شاګردان ساتل، ځکه چې یو سات کې عمومي ډول باندې دا تشکیل کیږي ورته. نو هر شاګرد چې ګټه وشته وخت ته خواهر خلی کنه نامه چې وشته پاتې. خو وزری کې ډېر ګټې ډېر داسې دي لکه چې یو سات کې موږ مکتب کې پنځه ساعته مثلا درس یا څلور ساعته، په دې څلور سات کې یو سات مثلا شپېته دقیقې یا هم دېرش یا څلوېښت دقیقې اوسي. یو شاګرد کولی شي چې مخصوص تدریس اوسي، استاد کولی شي چې هم ارزیابي وکړي، هم د شاګرد په ذهن کې چې کوم سوال را ایجادېږي هغه ورته ځواب کړي. خو په آنلاین ډول کې هېڅ وخت نه شي کولی چې شاګرد خپل سوال مطرح کړي. اول خو دا زمینه ورته نه برابرېږي چې برابر هم شي خپل سوال نه شي ورته برابرېږي، چې هغې نه سمه ګټه واخلي. نو یا هم د اقتصادي مشکل اوسي، یا هم د انټرنیټ، او یا هم د وخت. نو دغه مشکلات زموږ ټولنه کې ډېر دي.
مننه. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، بابکر خیل، همدارنګ خغلی حسن، د دې ټولو په اغلی هوتک د دې ټولو په خبره کې یو شی مشترک دی چې آنلاین زده کړې هیڅ کله د عملی زده کړو ځای نشي نیولی، په ځانګړې توګه د منځني ښوونځي لیسې د دورو لپاره بېخي ستونزمنه ده. خو مخکې چې ډاکټر صاحب هم کومې خبرې وکړلې، دوی چې د کوم آنلاین زده کړو په پروګرام باندې د ویل چې کارم کوو، هغه مشکلات یې تشریح کړه چې د افغانستان ټولنې ته په کتو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځي نشته دی، یا سیندونه دي، د سیندونو نه تیرېدل را تیرېدل، یا د نجونو لپاره دغه اوسني نظام مخکې هم په ځینو سیمو کې ځینې ستونزې وي، د دې د هواري لپاره د کرونا په څېر وباګانې راځي، د دې لپاره یو بدیل دی. دستی خو د موضوع سیاسي اړخ کې پرېږدو، طالبانو ظاهرا ویلي چې دوی بلاخره اجازه به ورکوي، او فکر کوم چې په یو ویشتمه پیړۍ کې ته دا به ډېره ستونزمنه وي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره د یو هیواد نمایي وګړي په کورونو کښېنئ. ښایي چې یوه ورځ انجونې وتوانېږي چې بیرته زده کړو ته ستنې شي، صنفونو ته لاړې شي، ټولګیو ته ولاړې شي، خو هغه وخت چې ضایع کېږي د دې جبران، ډاکټر صاحب شینواره، څومره ممکن دی؟ او په همدې پسې مې دوهمه پوښتنه دا ده چې ظاهرا داسې ښکاري دي نړیوالې ټولنې ځینې ادارې او سازمانونه د نجونو سره په یو ډول په دغه حالاتو کې چې دي د همکاری کوي. ځینې خلک پروژې اخلي چې د آنلاین زده کړو ښوونځي ولري په افغانستان کې، ځینې مؤثر دي، ځینې مؤثر نه دي. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې دغه نړیواله ټولنه، لوی لوی سازمانونه، د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، یا هیوادونه، ځینې هیوادونه ژمن دي په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته په دې برخه کې غواړي مرسته وکړي، څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه مرستې هماهنګ شي او په دغه شتو شرایطو کې داسې ولګول شي چې په درد وخوري؟
ډېره مننه وان صاحب، خبره ما دلته تاسو سره ټوله کړه چې دا سسی حل خو نه دی، ولې پر صورت یو نسبی حل دی، باید دې توجه وشي. نو بیا دا دواړه خلک، یو دا چې شرایط نارمل هم شي باید د بدیل زده کړو سیستم سټانډرډ او معیار شي. که چیرې مثلا کورونا راځي نه خسته یا داسې کوم بل مشکل راځي چې موږ دغه بدیل هم لرو، او بل دام کېدی چې ځینې جنکۍ په خاص سیمو کې د اووم نه اتم نه وروسته نه غواړي، هغوی ته هم دا برابرېدی شي. د یو دایمي بدیل په توګه هم باید دا سیستم باندې کار وشي او جامع او فنکشنل او کار یعنی کارنده سیستم جوړ شي. مسله فعلا چې دا وړې وړې پروژې دي یا یوه نیمه انجیو یا ځینې ښځې او نارینه ډېره پار کومکونه جلبوي، فکر کوم دی کې مثبت شیان هم شته منفي هم شته، او دا دغه فرد په نیت او په اراده او په شخصیت پورې مړه لري. ډېر خلک دي چې هغوی باید موږ قدر وکړو، د هغوی د ابتکارونو، د هغوی د مینې وطن سره د علاقې او د خپل ځوان نسل د تربیې سره چې دوی کومه دلچسپي لري او همدردي لري، ودې نه ځینې سو استفاده هم کېږي. صرف لکه پخوا چې انجیو رواج شو، بیا شرکتونه رواج شو، بیا د مدني ټولنې رواج شوې، نو دغه ټولو ښو اړخونو سره سره یو ډول تجارتي او سو استفادې اړخ هم لرو. زه فکر کوم دا آنلاین ښوونځي هم دغسې دي. اوس چې اورو بس چې دا چا نه پوښتنه کوي څه شی کې د افغانستان کې مې یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی، نو دا چیرې دي؟ مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې مونږ ویل چې هلته برق نه وي، انټرنیټ نه وي، جنې کمپیوټر یا بله وسیله نه لري، او کوم عالم نه راهنمانی نو دا دومره ډېر ښوونځي چیرته چلیږي؟ نو مؤثر دي خو د هر لارې هماغه ده چې تاسو ویله، هماهنګي وظیفه باید حکومت ته، هماهنګي او رهبري یا سټیوارډشپ او هغه مالکیت دی چې تر څو نه وي د یو برنامې د یو پروګرام، هغه داسې په خورو ورو یا اډهاک پروګرامونو باندې ډېر نتیجه نه ورکوي. مهم مسله دا ده چې که چیرې د اوسنۍ اداره فرض کړه دې ته مزره شي چې موقتا دې آنلاین زده کړې د اووم سم نورو چوبو جنکو ته چې هلته عددوی د ستر او پردې او د امنیت مسله کوم تشویش چې لري هغه پکې عملا حلیږي، نو بیا کولی شي دوی پالیسي ورته جوړه کړي، وایي چې راته غرمه یو کال یا دوه کالو پورې دې د آنلاین زده کړې دوام وکړي، او دوی ورته زمینه بیا جوړه کړي. بیا تقویه کېدای شي چې حکومتي حمایت او قوي پالیسی او برنامه ای او لکه دا اساس چې چې د اسانه د ارزیابي شي ومنل شي، نو به موثریت یو څه ډیریږي او دلچسپي مو سره داخل کولیږي. خو په دې وسنې شکل چې د چالت پالیسی بندیز ده او د څارنې او نظارت سیستم یې نشته، او برخه انټرنیټ هم ستونزه لري، او انفرادي اشخاص یو نفر یو څه امکانات پیدا کوي چې ما یو مکتب جوړ کړی دی، بل پیدا کوي دا کې چې ما جوړ کړی دی، او در راپور دی کوم سیستم نشته چې وګورو آیا دا رښتیا شته کنه، نو مانیټور کیږي نه، نو ډېر سړی په ډاډ سره نشي ویلی. ولی پر حال دا خلکو قدر پر صورت باید وکړو چې هغوی په حقیقي ډول کومک کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عابدا بابکر خیل، تاسو راته دا وایي چې له نجونو زده کوونکو سره او همدارنګه د تاسو په څیر له هغه سره چې استادان دي او دغه آنلاین پلیټ فارمونو نه په استفاده سره دوی زده کړې مخې ته وړي، فکر کوي چې دستي خو په دې باندې خو بحث وکړو، دا واقعا بیخي دلته واضح ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو حالاتو ته په پام او شرایطو ته په پام چې اوس داسې راغلي دي، کومو برخو کې مرسته کیدلی شي که خبرې راټولې کړي تر څو پورې آنلاین زده کړې چې دا اوس روانې دي بهبود پیدا
کړي؟ انٹرنیٹ
کولای شي حد اقل دا انلاین زده کړې موثر او مثمر تمام شي، ځکه چې اوس په افغانستان کې زده کړې بند دي، نو دا یو خو بدیل کېدای شي حد اقل دا د زده کړو لړۍ جریان وساتي او بعضې د استادانو لخوا چې کومې نجونې تشویقېږي دا یو انګیزه ورته کېدلی شي چې حد اقل دوی د خپل نامعلومه برخلیک یعنې دوی په مخ کې لري، حد اقل چې دوی د زده کړو څخه محروم دي، یو انګیزه ورته کېدای شي چې دوی خپل درسونو ته یا دا لړۍ جریان وساتي. هغه که په آنلاین ډول باندې هم وي، فقط دا غواړو چې فقط دا لړۍ جریان ولري او د نجونو هغه انګیزه هم کم نشي، نو دا آنلاین زده کړې ورته کولی شي ښه تمام شي. د وسایلو د انټرنیټ ستونزه انشاءالله چې که حل شي نو کولی شو چې د حضوري او بدیل ولرو، او د افغانستان د نجونو دا معتل تر یو څه حده به حل کړی.
زه تمننه بابا کرخیل تاسو نه شنواره سب تورست ورزم خو ترغی مخ کی برا شو ګلالی هوتک تا اغلی هوتک تاسو واکندی یبی محصول پتوګا خپل لري رستون زی یاد خړلی دار ته وای چی څنګه کیدل شي چی آنلاین زده کړې د نجونو لپاره په ځانګړې توګه هغوی چې دا مهال درس نه پاتې دي بهبود پیدا کا، خپل نجونې څه کولی شي، کورنۍ څه کولی شي، او هغوی چې غواړي یا لږ تر لږه هڅه کوي له دوی سره مرسته وکړي څنګه کولی شي؟
مننه. خو مونږ خو دلته چې هر څومره نظر وکړو په هر کوم کې دوه یا درې جنس ته هم نه شي کولی چې هر جنس یو موبایل واخلي یا د دې انټرنیټ برابر کړي، نو چې دولت غواړي چې دغه مسله حل کړي نو هر کورنۍ سره باید د انټرنیټ اول د انټرنیټ او بیا هم د وسایلو کومک او همکاري وشي چې دغه نجونې اوس چې کولی شي خپلې هیلو ته ورسېږي. او هغه کسان نه ډېره مننه چې په دغه بخش کې ملي احساس لري او داسې کورسونه او داسې مکتبونه او پوهنتونونه ایجاد کړي چې د آنلاین له لارې بیا هم سمه ګټه نه شي اخیستی یا ډېره ګټه نه شي اخیستی، خلک کولی شي چې دغه د نجونو درد دوا کړي. نو د ټولو نه دا هیله لرم چې دغه بخش کې لږ ښه غور وکړي او ښه کار وکړي چې د نجونو
دا خاص لوی مشکل حل شي ان شاء الله. ډیر زیاته مننه، سلامت اوسې. لړ بشو خغلی حسن ته عبدالغنی حسن را سره لامشته دی خدای وکړي چې انټرنیټ کار وکړي. خغلی حسن تاسو را ته دا وایي چې تاسو فکر باندې په دې برخه کې تاسو عملاً کار کوي، واقعنم هغه حالات او شرایط ګوري په دې پوهیږئ چې ننګونې په کومو ځایونو کې دي، څه کیدلی شي په مجموع کې د یوې موقتې حل لارې په توګه هغوی چې غواړي په ځانګړې توګه د نجونو په زده کړو کې دلچسپي ولري او د دې په خاطر چې دغه وخت چې ضایع کیږي ضایع نه سي، څه کولی شي چې دغه ننګونې یا خنډونه چې یاد شول د دې نه په یو ډول تیر شي او وتوانېږي چې په مؤثره توګه نجونو ته زده کړې ورسي؟
زما ژه خو اوري انشاءالله.
اوه وسی اورو مهرباني
اوري.
و د تاسو غږ اورو؟
بلې.
ها د تاسو غږ موږ اورو.
اوله خبره دا ده چې د اوس وخت لپاره د آنلاین زده کړو مسله ډېره مهمه ده او شری چې دا ستا اوله هم دا باید بهبود پیدا کړي، لکه څنګه چې هغه ننګونې مو یادې کړلې، خوندو هم دې ته اشاره وکړله او ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړله چې په افغانستان کې معلومه خبره ده چې دې سره به ننګونې وي، هغه چیلنجونه ستا، خو دا چې ودرېږي نو بده به وي. ښه دی چې دا روان وي او لا هم بهتره ده. په داسې وخت کې هغه خبرې ته زه یوه اشاره کوم مان صاحب، چې کله زده کړو ته د اجازې مسله حلیږي یا شریکیږي بالاخره تر هغه وخته پورې به ډېر ښه وي چې خوندې په کورونو کې یو ډول هغسې روحي سکون هم د دې زده کړو څخه ترلاسه کوي. نو دا که چیرې نه وي دوی به په کورونو کې هم خسته کیږي، بالاخره رواني تکلیف ورته پیدا کیږي. په دې برخه کې دغه یو ډېره ښه بدیله لاره ده، دا باید ونه درېږي او لا هم د دې برخه کې خویندې او وروڼه ټوله همکاره شي او څه چې کېدلی شي د خپل افغان انسان لپاره، د هغه د ژغورنې لپاره او د هغه د تعلیم د دغه بستر د هوارولو لپاره کار وکړي. که څه هم په بهر کې هغه افغان څوک اوسېږي او یا هم په داخل کې چې دغسې د یو احساس له مخې دغسې بنسټونه حمایه کړي او تر څو په دې برخه کې ټولې خوندې هم کولی شي چې په خپلو کورونو کې د استاذۍ په توګه یو معاش هم ورته ورسېږي او بالاخره دوی یو تدریس هم وکړي. لکه عملا دغه زموږ تعلیمي مرکز چې دی موږ په کورونو کې خوند ته دغه سیستم جوړ کړی دی، هغوی د کمپیوټر د لارې د خپل دغه تدریسي جریان په برخه کې خپلو په داخل کې او په بهر کې خپلو خویندو ته او ماشومانو ته هغه افغان ماشومان چې هر چېرې وي د نړۍ په هر کونج کې چې وي دوی زده کړه ورته کوي، بالاخره دوی ته یو څه رسېږي هم. په دې برخه کې د دوی لپاره خو دا یو کاري فرصت هم دی، او په بله برخه کې خپل هغه خویندې چې بیا متعلمین دي یا په دې برخه کې شاګردان دي دغه تعلیمي مرکز سره دوی یو ډول که په کورونو کې هم دي راوځي نه یو ډول هغسې یو روحي سکون ترلاسه کوي د دې زده کړو څخه. او ګټه یې دا ده چې کله بیا اجازه ورکول کېږي دوی دوی لپاره به ښه دا وي چې دوی د ارتقا امتحان ورکړي، بالاخره یو یا دوه سنفه به دوی هغه په اصطلاح جمپ ووهي، ځکه دوی خو وړتیا لري او په دغه برخه کې به هغه وخت دوی دغسې ضایع کړی نه وي، بالاخره یو څه به زده کړي وي. او په دې برخه کې د کور دپاره چې دوی په کورونو کې دي نو اسانه خبره دا ده چې دغه وخت دغسې نه ورباندې تېرېږي، یا مطالعه کوي یا په دغه آنلاین کلاسونو کې برخه اخلي. نو ښه حل لاره دا ده چې په دې برخه کې دغه مرکزونه حمایه سي، او په دې برخه کې چې هغه خویندې چې په کورونو کې دي چې د یو چا وس رسېږي چې خپل خور ته لور ته ورېرې ته حداقل دغه برخه هم فعاله کړي، تر څو هغوی د دغسې یو حالت څخه، ځکه چې وخت زه خپله د دغسې یو حالت سره مخ شولم چې زموږ د کورنۍ زما وریره وه ویل به یې چې دا څنګه یو حالت دی چې زه نه مکتب تللی سم او نه هم د باندې وتلی سم. نو د هغوی لپاره دغسې یو سیستم خو ډېر ښه دی چې دوی حداقل یو استاد ویني، یو خبر ورسره کولی شي، د زده کړو هغه جریان خو روان وي، او په ضمن کې به دغه وخت هم نه وي ضایع سوی، دوی به د کتابونو سره لرې سوي هم نه وي، ځکه کتاب دوی ته یو ډول هغسې سکون ورکوي، هغسې خوشحالي ورکوي. او بالاخره دوی په کورونو کې خپل دغه کورني کارونه چې کوي، زه یو نیم شاګردان لرم چې کله کله دغه د هنر مضمون چې ورته وایم یا د تاریخ یا د پښتو مضمون چې ورته وایم نو بیا کورني کارونه ورته ورکوم. په هنر کې مثلا چې تاسو دغه شی جوړ کړئ یا دغه شی رسامي کړئ یا نقاشي وکړئ یا په کور کې د خټو یو شی جوړ کړئ، بالاخره دوی ډېر په علاقه مندي سره په دې برخه کې کار کوي، او بیا دغه څخه یو عکس اخلي یا ویډیو کې را تاسو ته یې ګوري. نو دا خو یو ډول د دوی مصرفتیا سول، او د دې سیستم ځانګړتیا دا ده چې په کور کې په خپل خونه کې دوی مصروف دي، مصروف مساتلي دي. نو بیا به د نړۍ په هغه لیست کې نه راځي چې ټول افغانان دي خفه وي، او یا هم مثلا د خفګان له وجې، د رواني ناروغۍ له وجې. نو دغه سیستم خو د دم ګړې دپاره ډېر ښه سیستم دی، او دا چې بایاسي باید لا هم بهبود پیدا کړي، او په دې برخه کې د ټولو افغانانو دغه په کار دی.
مننه کوم له تاسو هم مننه. ورسته خبرې له شینواری سب سره راټولوم. ډاکټر سب شینواری، تاسو را ته دا وایي چې لکه خغلی حسن چې یادونه وکړه، انجونې له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې یا به اوس ښوونځي ته یا به په بې درسه پاتې کیږي، او یا به په یو ډول باندې زده کړې ته دوام ورکوي. په عمومي توګه که د معرف د یو پخانی مرستیال نه علاوه د یو داسې چا په توګه د یو فرهنګي کس په توګه دوی ته مشوره ورکولی شي، مشوره به د څه وي دغه ورځې چې تیریږي، دغه اوس چې تیریږي، څنګه دوی دغه ورځې په یو ډول داسې کارولی شي چې کیدلی شي په راتلونکي کې په درد وخوري یا ورسره مرسته وکړي د تعلیم او پوهې د لوړېدو له کبله؟ او وروسته یې البته ما سره کم وخت پاتې دی، او که دا هم راته ووایي چې هغه د تخنیکي پلوه آیا ممکنه ده چې د افغانستان دغه تر دولسم پورې ټول نصاب آنلاین شي؟ او تاسو په دې برخه کې یو څه هڅه تاسو یادونه وکړه، هغه که راته وروسته خبر راټوله کړئ.
مننه انسب، فکر کوم چې مشورې باید دوه دوه اړخونه کې ورکول کورنۍ ته، چې دوی داره ممکن لاره نه خپل لورګان سره کومک وکړي، که آنلاین زده کړو کې شمول امکان لري آنلاین زده کړې ورته زده کړي، هدا خل د مکتب کتابونه او زندور کتابونه ورته راوړي، کور کې ورسره ولولي، که کور کې ورور باسواده یا پلار باسواده یا مور یا د کاکا زو یا د کاکا لور د ماما زو یو لور، نو دا خلار ده. خو دا نه مهمه ده چې ولس زن خلق ورشی دا مسئولین توایی چه کتاسی مکتبونو نخلاص وید زین ملحوظات خطر ها داخل دا آنلاین زدکرو برخیت یو پالیسی جوڑا که چه دوی پالیسی لیوال اجازه ور که دا دیر کار اصانه ای او دا دی پسند که اما غفل و مسئول و ریاستون که یو چوک دی مسئول که چه دا آنلاین زدکره اگه که همه هنگی وکی حال دا مراکز سبت شی دی ورطا حمایت ور او دا غیو نظارت و بررسی وشی اما مربوط انجوگان و صرف کمک او ملگر ملتون و ادارو صرف او دا راپور او یو نتیجو دا ایلان یو سیستمی موجودی او آخر خبره چه اصلا سیا پیدر تنگارو که چه دا دی بس سندیم پا نظر که ونی وشی سندیم اعتبار رو لری نو پا دی ساب با بیا رول دا طول افغانانو شی چه او تذکار شیرتی بیا دا دی آنلاین زلکو سرا چه دا با موقتی او کال دو کالو پوری کمک کو داری ممکن طریقی ناشخصی هم دستی در نور کمک رجل پاسند سازمندی گردو کو او مهم مسئله داده چه وقت خو بیرتا نرا گرزی نو دا وسته پوری را داری چه دا چولنه و دا کورانه نجدی غری دا جونو سره چه دا مکتب دا دوی را گرزول شوی دی سمرا مرسته که چه دا دوی وقت لگاوشی یعنی حد اقل پا مثبت طرف که استفاده تیوشی او کټول د کونسي ټول نصاب نه خلک سره ولیکل او ابتدایي ریاضي او د ټکنالوژي ابتدایي استفاده د ځکه چې کوس په دنیا کې ډیره مهمه ده چې باید ساينس او ټکنالوژي زده راتلونکي د کار مارکیټونه به د سي چې کده چا ټکنالوژي نه زده کار ډاکټر امر لري کار باندې پیدا کول ځانته نو افغانستان هم د نړۍ نه بیل نه دی د نړۍ په منځ کې کومه چلا جزیره نه ده ټول نړۍ سره وصل ده زمنګ نسل مده حق لري چې د دې زمانه په ها د دین او کلتور او فرهنګ او ملي ګټ پرانا کې هم ژبه کې ځکه لیکل لوستلو په هیدل او یا نه او د دې څنګه ابتدایي او اساسي ریاضيات او ساينس او ټکنالوژي ځکه او تابعه د تاریخ او فرهنګ او خپل وطن او دین او کلتور نه هم ځان خبرې نو په دې صورت کې دي چې د دوی د وخت نه مثبت استفاده وشي او داستا سوون د پروګرامو نام د دې یو برخه ده دا تاسو نه مننه کوم لکه زه د رادیو بي بي سي او زنه نور رادیو ګاندې کې ډېر چيتي او د مسلو هوادوالو په توګه راکړي کوشش کوي دا هم ښه ده زموږ استاد د اوازم خلکو ته رسیږي هم چارواکو ته رسیږي هم نړیوالو مربوطو ټولنو او بنسټونو نهادونو ته رسیږي په ټولو موږ حق کوو چې هر څوک چار برخه کومه کولی شي باید وایي
منګه په ازادي رادیو کې بیا له تاسو نه درنونه ملمنونه مننه کوو د پوهنی د وزارت پوخانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره له تاسو نه همدارنګه د آنلاین زده کړو له استادې عبدی بابکر خیل څخه
پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیاں زدا زان غق دشمن منز ترا بللیاں المنز می پالا من کی دغس سپیشلیاں ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ما تڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ما تڑی وزری ما تڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچغو د وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری مطڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑے پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زم پریمک دیچی والو